که خود اصلا نبی.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي، په سړه هوا کې ګرمې جامې ورغوندي، خونې تودې ساتي، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په مرکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو را تغږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوله هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې، خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومان کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتېږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتېږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه ساده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتېږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتېږي او تیکي وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدېږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادېږي چې موږ ورته چستن راوین وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 50 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو ته تر 2 کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حداقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي، د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورول شي چې ترڅو چک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شنه او بغل باندې اخته کېږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد یې زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه او بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي. د بېلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایئ؟
ګورئ، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چېرته ماشوم په سینه او بغل اخته کېږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کېږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کېږي، یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کېږي کنه، لکه د ګل ختمي جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کېږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کېږي، کوټه د دوی ګرمې کېږي. دا ښې خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک ښودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نور هم خرابوي. ته بیایي
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمي ده، حتمي ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چېرته ماشوم په سینه بغل اخته کېږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ضایع شي. که چېرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وی سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کېږي. یوه ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالېږي او یوه ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسېدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډیر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو موري وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډیر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډیره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډیر صمیمي ول یو بل ته احترام درلود یو بل درک کول موږ په ډیر جم